دی قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ولسی جرګې په خانه اساسي او د حکومت د سولې د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدر اعظم له مرستیال سره په داسې حال کې خبرې کړې چې یوې حکومتي سرچینې ویلي د طالبانو ځینې بندیان به نن هم خوشې شي. دوستانو په روانه خپرونه کې پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو پیل به له خبرونو کوو. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچی هیئت غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوه. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلواله حمله کې ټپي شوه. د افغانستان د سولې د مرکچی هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره د نامعلومو وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شوې. ښاغلی ستانکزي زیاتوي چې میرمن کوفي برسیرنه ټپي شوې او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او امنیتي چارواکو هم د پیښې په اړه نور جزئیات لا نه دي په ډاګه کړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا په حضور کې پوځي تطبیقات وشول. دغه تطبیقات د ګوشتي ولسوالۍ په ګذړې سیمه کې پرون جمعه ترسره شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو کمانډو ضربتي پولیساتو او هوایي ځواکونو برخه درلوده. دا تطبیقات په داسې حال کې کېږي چې پرون په مرکز جلال آباد کې لسګونه مدني فعالانو او د دې ښار اوسیدونکو د پاکستان خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض درلود چې پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا اغزن سیم غزول شوی. د افغانستان په خاوره کې د ننه د دوی په وینا تاسیسات جوړوي او تحرکات زیات شوي، خو حکومتي چارواکي چوپه خوله دي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون په تګاب ولسوالۍ کې شوي څلور ملکیان هم ټپیان شوي. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو د تګاب ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې وروسته د ملي اردو له مقاومت سره مخ شول. ښاغلي شورش وویل چې دې برید څو ساعته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې. د چیلنج کپ د لومړۍ درجه مسابقو په لړ کې درېیمه مسابقه پرون جمعه د ننګرهار او میدان وردګ او څلورمه د فاریاب او کندهار لوبډلو ترمنځ وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل
ننګرهار او فاریاب لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې دي. دې سرڅنګ کېرته وایي د شمه چې یادې لوبې 500 ورځې لوبې دي او دغه لوبې د لوبغاړو د کرکټ د ودې او پرمختګ او په تخنیکي برخه کې د ښه والي رامنځته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی.
په پام کې دا نن د چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالیو په دوام په الف ډله کې د کابل او هلمند دغه راز د بلخ او خوست کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. په خوست ولایت کې دغه 500 مسابقې چې تر روانې شنبې دوام کوي د اتو ولایتي لوبډلو ترمنځ کیږي. په پام کې ده چې پایلوبه یا نهایي مسابقه به په کابل کې ترسره شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له مشر سره په دې ته ورته مسلو خبرې کوي. خو د امریکا لخوا وړاندې شوی پرېکړه لیک چې له مخې پر ایران د وسلو بندیز تمدیدیږي په غالب ګمان ښایي له ناکامۍ سره مخ شي، ځکه روسیا او چین چې د ویټو یارت صلاحیت لري د امنیت شورا د دې رای ورکولو سخت مخالفت کړی. مایک پامپیو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له عمومي مشر سره تر کتنې مخکې وار بیا د امریکا پر دریس ټینګار وکړ چې واشنگټن به له هرو امکاناتو په استفاده پر ایران د وسلو بندیز تمدید کړي. پر ایران مخکینه لګول شوی بندیز د اکتوبر د میاشتې پر 13مه راکمیږي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه وینزویلا ته په لاره و. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران نه د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللی چې ضبطیږي. دغه وزارت پرون په یو بیان کې وویل د امریکا د قانون د تنفیذ واکونو هغه باروړونکي ټانکرونه چې د اټکل له مخې یو میلیون او سل شپاړس زره بیرل تیل لیږدول نیولي. دا وزارت په حواله دغه تیل د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک اړوند و وینزویلا ته پر لاره و. او څلور زره کسان د بلاروس په پلازمینه منسک کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دغه هیواد کې د تیر یک شنبې د ولسمشۍ په لانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمیرنه غواړي. په دې ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکا ته زمینه برابره شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر شي. دا موضوع په ملي سطحه د پراخو اعتراضونو سبب شوه چې امنیتي ځواکونه یې د غلي کولو لپاره سخت اقدامات وکړ. د لوکاشنکا په وړاندې عمده کاندیدا د بلاروس د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا واچی د نتایجو تریلان روستا لیتوانیا ته ولاړه. هغې پرون د لیتوانیا نه په یو ویډیو پیغام کې وویل
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په منسک کې د پرونی اعتراض مشري کارګرانو کاوه او په نتایج شوو ریپورټونو کې شمیر شاوخوا 40,000 خول شوی دی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. یوه حکومتي سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې ښایي د 400 طالب بندیانو څخه 100 تنه یې نن هم خوشی شي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدر اعظم لمرستیال سره د بین الافغاني خبرو اترو پر لارو چارو کېدلې. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. دا به هم واورئ چې د هغه خوشی شوو کسانو کې په هغه کسانو کې چې خوشی کیږي دغه 400 بندیانو کې د ریپورټونو په اساس یو شمیري د نشئی موادو قاچاق چیان هم شامل دي. دا افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي خبرداري ورکړې ک چیرې خوشی شوی طالبان بیرته جنگ او یا هم د نشئی موادو قاچاق ته مخه کړی شدید او سخت چلند به ورسره وکړي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. اوروزګان ته د کابل څخه یو لوړ پوړې حیات للی او هلته یې د اوروزګان له خلکو سره ژمنې کړي.
ته به مامغه شنې سي ورته کینو بس لاړ شو بس په مغه هفته کې به اجرات به باندې کوو او تاسو به انشاءالله په اوروزګان کې د تغیرات او شاهدان یاسئ.
په دې اړه به له اوروزګان څخه ریپورټ ولرو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به له اروپایي چارواکو هغه وختونه در سره شریکه کو چې له بلاروس څخه وختي چې د مظاهره چیانو له توقیف او له دوی سره له زور زیاتی لاس واخلي. په بلاروس کې در انتخاباتو وروسته مظاهرې او اعتراضونه پیل شول. کورکلی او د ګوړیا چار تنظیم پروګرامونه هم مهیره. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د طالبانو ځینې بندیان به نن هم خوشی شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدر اعظم لمرستیال سره د بین الافغاني خبرو اترو پر لارو چارو کېدلې دي. افغان حکومت وایي چې د بین الافغاني مذاکرو لمړی پړاو به په قطر کې وي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. صالح محمد صالح پرې جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبري وکړي. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسی چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه وویل.
دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو پاکړه د غوی د تطبیق د زندانیانو د خلاصون او د سولې د مذاکراتو د پیل په سلسله باندې مفصل خبرې وکړل.
دا چې دواړه مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کوم مشخصو ټکو موافقه کړې دي جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر پر همدې موضوع په خپل یو ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خنډ د 400 طالباندیانو پر خوشي کېدو اختلافات شول سوي دي. وروسته له هغې چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو 400 طالباندیانو د خوشي کولو بهیر د 80 بندیانو په خوشي کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت بې سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښوولو ډډه وکړه، دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشې سي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکاري هڅه کوي د خوشې سویو بندیانو پر کاروان برید وکړي. بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې بندیانو د خوشې کېدو په اړه پر هر پرمختګ به ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په ټوله کې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له خوشې کېدو سره به د دې ډلې د خوشې سویو بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. حکومت ویلي چې د دغو 500 بندیانو له خوشې کېدو سره به په درې ورځو کې طالبان بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که خوشي شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې لیکو او یا د نشه یي موادو قاچاق ته مخه کړي، سخت چلند به ورسره وشي. د دې وزارت مرستیال محمد هاشم اورتاق وایي د رسنیو د رپورټونو په اساس د 400 طالب زندانیانو په منځ کې 150 د نشه یي توکو قاچاقچیان دي. په ورته وخت کې په نشه یي توکو کې یو شمېر روږدي کسان وایي د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د خلکو د روږدي کېدو اصلي عاملین دي او باید سزا ورکړي. دیوان آدر نور تفصیل لري.
که څه هم تر وسه افغان حکومت په رسمي ډول په 400 طالب زندانیانو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معین د رسنیو د معلوماتو په اساس وایي د دې بندیانو له ډلې 150 یې د نشه یي توکو قاچاقبران دي. محمد هاشم ارتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې هغو طالبانو ته چې له زندانونو آزاد شوي په ځانګړې توګه هغه چې د نشه یي توکو په قاچاق محکوم و ګواښ وکړ که د ژمنې خلاف عمل وکړي یو ځل بیا به ونیول شي.
ځکه چې دا سیاسي پروسه ده، په دې سیاسي پروسه کې موږ باید قرباني ورکړو. هر څوک په سیاسي پروسه کې د یوې ژمنې پر بنسټ خوشي کیږي، که بیرته دې نامشروع کار ته دوام ورکړي پولیس آګاه دي، هغوی به بیرته د قانون منګولو ته وسپاري.
هغه په ځانګړي توګه هغو قاچاقونکو ته چې 400 طالب بندیانو ډله کې شامل دي وویل که دا خلک یو ځل بیا د نشه یي توکو قاچاق وکړي وبنیول شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د غوښتنې په اساس په پام کې ده د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیانو له ډلې پاتې 400 هم خوشي شي. دا بهیر پرون پیل شو او تېره ورځ لومړني ګام کې له دې ډلې 80 طالب زندانیان له زندان نه آزاد شول. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا 400 طالب بندیان په لویو جرمونو همدا شان د نشه یي توکو قاچاق کې ښکېل دي. ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د دوی ترمنځ 150 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني څخه مو وپوښتل چې آیا له 500 زیات نشه یي توکو قاچاق کوونکو خوشي کول به د روږدي کسانو او د نشه یي توکو خرڅلاو زیات کړي؟
څنګه چې موین صاحب وویل چې معافیت شتون نه لري او څوک بیا ځلې په دې جرم لاس پوري کوي له قانوني چلند سره به مخ شي.
افغانستان ته د جګړې او تاوتریخوالي تر څنګ نشه یي مواد یو بل معزل دی. له دې لارې د افغان دولت یو شمیر مخالفې ډلې هم تمویلیږي. که څه هم د افغانستان د نشه یي موادو ډیری عواید د نړیوالې مافیا جیب ته لویږي، خو دې پدیدې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان روږدي کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اورزګان ته یو اربیا یو لوړپوړې دولتي هیئت للی دی او هلته یې له خلکو سره په بیلابیلو برخو کې ژمنې کړې دي. تر دې مخکې هم اورزګان ته څو ځلې دولتي چارواکي تللي دي او د اورزګانیانو شکایت دا دی چې ژمنې ورسره شوي خو ژمنې نه دي عملي شوي. دا ځل دغه کوم هیئت چې تللی دا د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس شمیم کټوازي په مشرۍ تللی دی او هلته یې له بیلابیلو ادارو او همدارنګه ولسي خلکو سره کتلي. له ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازي چې اورزګان ته د دغه راغلي پلاوي مشري هم کوله او ورسره د ملي دفاع کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مرستیالانو هم ملتیا کول تېره ورځ ناوخته یې اورزګان ته سفر کړی. دغه پلاوی چې د رئیس جمهور په هدایت او د اورزګان د خلکو په غوښتنې د دغه ولایت د امنیت او د ولایتي ادارې د چارو د ارزونې په موخه یاد ولایت ته سفر کړی و. له خلکو سره یې تر لیدو کاتو او تر دوه ورځو ارزونې وروسته دا تایید کړه چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په 15 او 6 کیلومترۍ کې له تیرو 4 کلونو راهیسې محاصره کړي او د بیا رغونې کارونه هم په کښې کې کم ترسره سوي دي. د ملي امنیت د لوی ریاست ولایتي مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي چې د یاد د پلاوي ملتیا کول د اورزګان د خلکو سره ژمنه وکړه چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې او د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د امنیت د ښه کولو لپاره به د دغه ولایت د پولیسو ملي اردو او محلي پولیسو په برخه کې تشکیلات ورته زیات کړي.
دغه څه چې مې وعده در سره وکړه رئیس صاحب اردو ملي او پولیس دا برابرې د دغه لارې د حمایت لپاره د راوت اجزام وایم موږ لار خلاصو هغه ته زه ولاړ یم هر وخت چې څومه ته وایست ستاسو په مټ باندې زه خلاصوم ټول شیان درکوم او د دغه خیزښت هم سلام پیشنهاد کړم او حمایت هم پیشنهاد کړم د پوستو مشکل هم هغه که قوي پوستې ورته جوړې.
د سیمه ایزو اورګانونو د خپلواکې ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازي بیا د دغه ولایت د خلکو سره د غاجان د بند او د سولر برېښنا د جوړولو ژمنه هم وکړه. نوموړي د دې ترڅنګ د پوهنې او صحت په برخه کې د پروژو د پلي کولو ژمنه هم وکړه.
رئیس جمهور څه به همدغو الفاظو ستاسې یاده کړې په همدغو الفاظو باندې کوم او تعقیب به یم دما یې تر څو پورې ما کار نه یې کړی. تاسو وکیل صاحبانو تاسې ولایتي ادارو خبره یې چې موږ به یې تعقیبو تر څو تاسې ته د غاجان د بند کار شروع شي او د رئیس صاحب هم همدغه یې چې اب زموږ یا اوبه زموږ ابرو دي او موږ نه پرېږدو چې خپل ابرو مو نورو هېوادونو ته وبیږي. بینان په همغه په سخت کال کې پلان دا ده چې کال تر پای همدغه 15 په ټول افغانستان کې په پلان کې نیول کېږي چې دوی ته راتلونکي کال کې باید برېښنا تېره شي. هلته به همغه سنی ورته کینو بس لاړ شو بس په همغه هفته کې به اجرات بیا باندې کوو او تاسو به انشاءالله په اورزګان کې د تغیراتو شاهدان یاست. څه به درته معلوم شي دا هیئت راغی په هم کم وخت کې ځینې کارونه وشو.
کټوازي دغه راز وویل چې دغه ولایت ته د لوړ صلاحیت سره راغلی او دغلته یې د ټولو کشرونو سره جلا جلا ناستې کړې او د دې ستونزې به تر رئیس جمهوره پورې ورسوي. نوموړي دغه راز وویل که کومو تغییراتو ته په لوړه او ټیټه کچه د مامورینو په برخه کې اړتیا وه نو هغه به هم اتمن رامنځته کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. عصمت څاروان ورته کتنه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې ظاهرا د طالبانو مړو ته پکې سپکاوی کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي ډېر اندېښنه لري چې دا ډول پارونکي ویډیوګانې به چې په خواله رسنیو کې خپریږي د سولې له موافقې وروسته هم تر ډیرو پورې د غچ اخیستو اور ته لمن ووهي. د پنجشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په هغې کې د افغانستان د ملي اردو په یونیفورم کې څو تنه د طالبانو له جسدونو سره لیدل کیږي چې لاسو پښې یې پرې شوي دي. په ویډیو کې یونیفورم لرونکي کسان د طالبانو سر پرې شویو تنو ته خاندي. د دې ویډیو لخبرې دوه د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د حقایقو د معلومولو لپاره څیړنه کوي. دا موضوع له دې کبله هم د پام وړ ده چې د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو په درشل کې خپره شوې ده. نیویارک ټایمز وایي دواړو خواوو د یو بل پر ضد په ځلونو له بېرحمانه تاکتیکونو کار اخیستی او دا ډول کارونه حتی که د سولې موافقه هم وشي ممکن تر کلونو پورې د غچ اخیستو اور تود وساتي. طالبانو په یوه بیان کې ویلي چې دا پیښه د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې شوې ده. په همدې سیمه کې د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د افغان ملي اردو پر یوه جزوتام د طالبانو په حمله کې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتېري ووژل شول. نیویارک ټایمز ته یوه افغان چارواکي ویلي چې خپره شوې ویډیو احتمالا د همغه وخت ده. په ویډیو کې یو تن وایي دوی راغلل چې په ارغنداب کې وجنګیږي، خدای د سری قطعې حال دی. نیویارک ټایمز د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس شهرزاد اکبر څرګندونې هم راخیستي چې د دواړو خواوو په وسلوالو یې ږغ کړی چې له جنګي جرمونو او داسې اقداماتو ډډه وکوي چې د سولې د پروسې په نتیجه کې پخلاینې ته ستونزې پېښوي. Stars and Stripes دی ورځپاڼې بیا په دې لیکنه خپره کړې چې ممکن طالبان له دې سره موافقه ونه کړي چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ځواکونه پریږدي. ورځپاڼې د شنونکو په قول لیکلي چې طالب مرکچیان شاید افغانستان له حکومت سره د راتلونکو ورځو د سولې په خبرو کې په افغانستان کې د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو له وړاندیز سره مخالفت وکړي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ځلونو ویلي چې له افغانستانه ټول پوځیان باسي، خو په عین حال کې د تیر کال په مني کې فاکس نیوز راډیو ته وویل چې د تروریستي ضد چارو لپاره به یو شمېر امریکایي پوځیان تل په دې هیواد کې وي. په افغانستان کې داعش، القاعده او یو شمېر نورې سختې ریزې ډلې هم شته چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه یې خپل امنیت ته خطر ګڼي. د جمهوری پال سناتور لندسی گراهام په شمول د کانګرس یو شمېر غړي د دې پلوی دي چې یو شمېر امریکایي پوځیان باید د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خود نړیوال بحران ډلې غړی اندریو واتکنسن وایي داسې ښکاري چې طالبان د تروریستي ضد عملیاتو لپاره د امریکایي پوځیانو له پاتې کېدو سره موافق نه دي.
اروپایي چارواکو له بلاروس څخه غوښتنه کړې چې د مظاهره چیانو او توقیف شوو کسانو له زور زیاتی سره نه لاس واخلي. اروپایي ټولنې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله انتقادونه او فشارونه زیات کړي دي. دا مظاهرې د ولسمشرۍ تر هغه ټاکنو وروسته پیل شوې چې اروپایي ټولنې نه آزاد او نه هم عادلانه بللي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د اروپایي ټولنې فشارونه په زیاتېدو دي. دغه فشارونه د مظاهره چیانو د ظالمانه ځپلو له کبله زیات سوي او مظاهرې د تېرې یکشنبې د ولسمشرۍ تر هغو ټاکنو وروسته پیل سوي چې اروپایي ټولنې نه آزادې او نه هم عادلانه بللې دي. تېرې یکشنبه د رای ورکولو له مرکزونو د باندې د نظر پوښتنو او 80% شمېرل سویو رایو له مخې مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې له 1994 کال راهیسې په واک کې دی د شپږمې دورې ګټونکی وګڼل سو. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 6200 کسان نیول سوي دي. د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د دغو ټاکنو نتیجې رد کړي مجبوره سوه لیتوانیا ته ولاړه سي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې پرون اروپایي کمیسیون ته صلاحیت ورکړل سو چې د بیلاروس پر خلاف د بندیزونو وړاندیزونه طرحه کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي په بروکسل کې تر دې غونډې مخکې د بیلاروس چارواکو د سلګونو توقیف سو کسانو خوشي کول پیل کړي دي. د اروپایي کمیسیون ویاندې ویپیان لونیا پرون جمعه په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل
Indeed, she has tweeted that she
په واقعیت کې د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وندر لاین ټویټ کړی چې د هغو کسانو پر وړاندې اضافي بندیزونه غواړي چې له دیموکراتیکو ارزښتونو یې سرغړونه کړې یا یې په بیلاروس کې له بشري حقونو ناوړه استفاده کړې ده. هغې پرون جمعه ماسپښین د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په بحثونو کې هم د اساسي ازادیو او ډیموکراسۍ لپاره په بیلاروس کې د خلکو د حقونو کلک ملاتړ څرګند کړ.
په همدې حال کې د اروپا د شورا مشرې ماریا پژ ژینوویچ بوریچ هم له بیلاروسی چارواکو غوښتنه وکړه چې د مظاهراتیانو یا هم توقیف سویو په وړاندې د زور زیاتی کارول بند کړي. میرمن بوریچ ویلی د اروپا شورا تیاره ده چې له بیلاروس سره د اصلاحاتو د پلان په طرحه کولو او عملي کولو کې همکاري وکړي. پرون هم څو زره کسان د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول سول. دوی د تیرو ټاکنو د رایو د بیا شمیرلو غوښتنه درلوده. د مینسک د ټراکټورو د کارګرانو ټولنې د دغه اعتراض رهبري کوله چې وروسته د ریلګاډو او نورو صنعتونو کارګر هم ورسره ملګري سول او په ناتایید سوو راپورونو کې د اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا 20,000 یاد سوی دی. الکساندر لوکاشینکا پرون پر ټلویزیون وویل په کارځایونو او فابریکو کې د کارګرو اعتصاب او په اعتراض کې برخه اخیستل د صنعتي اتحادیو پر راتلونکي منفي اغیز کوي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ.
بیا هم اروزګان ته ځو. اروزګان کې تیر 45 کلونو وروسته د شولو فصل یو ځل بیا شوی. کاروندګر وایي د شولو له کښتونو څخه خوشحاله دي ځکه اقتصاد ښه کیږي، مځکې له مرضونو خلاصیږي او له شولو وروسته یې مځکې ښه حاصل ورکوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکوټ څخه نور تفصیل راکوي.
د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلن الولادی چې په خپله 3 جریب ځمکه شولې کرلې دي، دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندې هم نری خوله را روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي و په سوزبار به په وار صوبن نور وخت شالی نه دا 6 کاله اوبه ډېرې د خیر در ځای چې تنالیګي ډېرې کړه سوي دلی ګل ګل ځای چا چا کړلې بس دا 100 کاله 6 کال بیا د خیر کال وي دی اوبه ډېرې دي نه وا جوړ سوي دي نه روت دونه کمبوت کړی دي روتګر په چاو سوي نه په خوا په لسکام ورکړه 6 کال اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپین ورج کرل کیږي. بزګران وای د شولې کښت ډیری ګټي لري. اقتصادي ورسره شکیږي، کرنیز ځمکې له امراضو خلاصیږي، ځمکې له دې ورسته شاسیل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د ورجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وای که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دی به هر کال شولې کوي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې بنده نو وسري دا وطن بسل فصل کې آباد شي ټول کې به آباد شي د مسلمانانو بشالي وکړي فصل به آباد شي د منی وو د پسرګي وو د درو ترې پسند ده که ټول آباد شي د مسلمانانو غریب وشو کې دا ګور دا وزارت خانه ټول خرابه پرته ده 2000 به جریب ملک دی وای دا وزارت خانه دی وینې وزارت خانه دا ګور د روت وای دا بس آباد شي د غونه کښته روت وای د غونه په تنګیسکي روت وای په جره وتی د غونه روت وای.
فضل حق وای دغه ولایت ټول ځمکې اوس د ترینکوټ لسین د خړو بیږي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې سش کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکتار ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سش کال تر ډیر شپري نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي.
سش کال مهال تقریبا 10 دانې دونه پلان کې لرو چې د باغداري او مالداری ملي پروژې لپاره کېږي. څنګه خاوتین خېټار یعنی دا تاسو نن وی کال په جریان کې یو پروژه قرارداد تور کړی ده چې قرارداد یې تقریبا یو 500,000 نور دې زړه باندې باندې شوی دی. دا پروژه په تدیسه موږ وکولای شو چې په ترینکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړیږي ترینکوټ د شولو کرنه نور هم زیات
د کرنی او مالداری ریاست د چارواکي د غرازیتوي چې دی پلان لري پر راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتی هم جوړی کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. د ولسی جرګې پخوانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچي هیئت غړي فوزیه کوفي پرون په یوه وسلواله حمله کې ټپي شوې ده. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره د نامعلومو وسلوالو په برید کې ژوبله شوې ده. دا ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې پوزي تطبیقات وشول. دا ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو، کمانډو، ضربتي، پولیساتو او هوایی ځواکونو برخه درلوده. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک قمندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون جمعه په تګاب ولسوالۍ کې شوې څلور ملکیان ټپیان شوي دي. پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا رای ورکړی او دغه وړاندیز چې د امریکا لخوا شوی و رد کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د تیرو څلور هغه ټانکرونه ضبط کړي چې له ایران څخه وینزویلا ته په لاره و. د امریکا د عدلي وزارت د حکومت لخوا د ایران د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللی چې ضبطیږي. او څلور زره کسان د بلاروس په پلازمینه منس کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دې هیواد کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ پلانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمیرنه غواړي. په دغه ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکا ته زمینه برابره شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دغه هیواد ولسمشر شي. دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کلاس موږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د مارجین ویلی طالبان بندیان چې خوش شوي دا نړۍ ته هیڅ خطر نه جوړي. دفترنه د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه په یو اس ایم اس کې وایي چې دولت باید بیړه وکړي څو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. ګلزمان کمالزه له کونړ نه وایي که افغان حکومت پر اختیار سره سوله کوي نو د پاکستان حکومت سره د سوله وکړي ځکه چې پاکستان د په وینا د ترهګرو ځای دی. تازه خان سمسور له ننګرهار نه وایي د حکومت لخوا د بندیانو خلاصول یو ښه اقدام دی خو اوس باید یو ټول شموله مذاکراتي ټیم جوړ کړي او په اوسني مرکچي ټیم کې تغیرات راولي. دوستانو اوس هم کور کلی پروګرام خبریږي او ورپسې د ګوړی اچار مه هیروئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه می اومنی. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولای شي او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوي کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور تر څنګ د ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ګران دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دی چې د انساني کی خوري. حسود انسان د نورو خوشحالی مالداری نشلیدلی او ځان سره تل په جنگ او خفقان کې وي. دا موضوع زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي، ځکه په پرمختللو ټولنو کې هر څوک په خپل کار مصروفه وي، د نورو په حق له فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره له دې چې خپل شخص پر رواني او نورو ناروغیو وخته کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې دې سره یې د خاوند کورنۍ ډېر حسادت درلوده. نوموړې په دې هکله داسې غږېدلې ده:
و بخیلی ډېره زیاته په شخصي ژوند کې، مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې هغې به ما سره ډېره اکثریت وخت بخیلي کوله. مثلا ما به یو لباس واخیستو، یا به مې اولادو ته، یا به د کور دپاره یو سامان او فرش و ظرف مې واخیستو، ډېره زیاته بخیلي به یې کوله او اسود به یې خوړو او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري. او زه به پوهېدم چې دا بخیلي کوي. ما به ویل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردی نه یم، مثلا د دې د ورور مېرمن یم، باید دا خوشحاله شي هغه شي. مګم هغه برعکس همداسې عادت یې و، په هر څه کې به سودي او بخیلي کوله. او ځان به خراب ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري، معاش لري، زه یې نه لرم. ښي به داسې شوه چې مریضه به شوه، لباس ته به یې کتل، یا به هر څه کې به دې بخیلي کوله. زه به برعکس داسې نه وم، بخیلي به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسي چې هغه بیخي خپل زړه خوري. نو مثلا بیخي داسې کېږي چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپله یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلی او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
والا بخیلی خود سره چې پورونو کې به اتمان پیدا کیږي چې والا دا ورور مې ډیره پیدا کړله، یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې همداسې بخیلی شته ده چې والا دا موټر لري، جداد لري، ښه وظیفه لري، نه لرم، د همغې نه بغس کینه ورسره پیدا کوي چې والا د سره مه ګرځه، یا وګرځمه، یا یو مطلب ورته ولري. هغه بخیلي همدغه شی ده. شخصا ما سره بخیلي یاره داسې، زه خپله دغسې بخیلو خلکو سره نه ګرځمه، نه مې خوښېږي بخیلو خلکو سره، مې خپله نه لګېږي، خپله بخیل نه یم. د شکر ده، او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي ده، او چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک داسې یو زړه راکړی ده د بخیلي راکبه نه یي. او که بخیلي وکړي مجبور یې چې د هغه نه لاره چپه کړي، نو آینده کې نور مشکلات هم جوړېږي. د بخیل سړي سره په لاره ګرځېدل هم ورسره په کار نه دي. نو
هر هغه موضوع چې یو شخص ته ستونزه وي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنې ته هم مشکلات جوړولی شي، ځکه ټولنه جوړه له اشخاصو ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلی دی:
حسادت او بخیلي پایلې دا دي، ځکه د نام نه پیدا دي چې حسادت او بخیلي دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث د پراګندي د فامیل، جامعه او د خپل ضرب رسول د شخصیت او انسان کې دوستان د لاسه ورکوي. فامیل کې هغه کوم اعتماد باور لري هغه له مانې نه ځي، په جامعه کې له مانې نه ځي، ځکه په نوم د حسود بخیل مانده مشوره کېږي، نور خلک ورنه فاصله نیسي. او خپل شخصیت ته خو هم ضربه رسیږي، او څوک نه غواړي هغه سره یا دوستي وکړي، یا هغه سره روابط وساتي. باعث دی ده کې چې د خپل شخصیت هم د لاسه نه ورکړي، او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري هغه د لاسه نه ورکړي.
دا چې بخل او حسادت د اسلام له نظره څه حکم لري، دیني عالم مولوی نور الحق یې په اړه داسې څرګندونه کړې دي:
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی، دا ګواد په دې ما لکه تند چې پوهېدل د الله باندې پیرزو دي. نو ته بیا ول بخل باندې کوي، دا خو اتیا د الله څخه ور ضرور کړی دی، د خدای تعالی پر پیرزو ده. تو عز من تشاء او تو ذل من تشاء، الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوښ یې سي، او چاته ذلت ورکړي چې خوښ یې سي. نو دغه عزت چې الله ور ضرور کړی، او دی پر دې باندې حسد لري، دی پر دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهوم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې انتقاد لري. نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي، بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. زینی خلق ډیره بخیلی کوي د هر چا سره،
دا خو ډیر اقتصاد اجتماعي ریشې لري په ټولنه کې، چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرف یا په تغییر د ژوند باندې د بخیلی کوي، حسادت په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریشې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظه، د فرهنګي لحاظه، د سیاسي لحاظه، ټول محرومیتونه وایست د دیګرزی عوامل داده چې بل اخر انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنه پیشرفته ده، کله ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یو سره مثلا مصروف ده په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا تاسو ورشي اداره، مثلا په اداره کې تاسو ویني چې یو سره 500 زره افغانۍ معاش اخلي، یو سره 10 زره افغانۍ، یو سره په زرهاو زرهاو، یعنی په لکاو افغانۍ په زرهاو ډالر. دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. داسې په اقتصادي لحاظ مثلا تاسو ویني ټولنه متوازن رشد نه لري. مثلا تاسو په نور نړۍ کې ګوري، مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ و، هلته وده متوازنه ده، دلته داسې نه ده. یعنی مختلفې ریشې لري، هم ټولنیزې ریشې لري، هم رواني ریشې لري، هم اقتصادي ریشې لري.
مننه استاد. آیا بخل و حسادت یعنی روانی ناروغی هم ویلی شو کنه؟
ولی نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا کړي، واضح ده نو چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. یعنې هلته باید هر څوک کار وکړي او د کار زمینه ورته برابره ده، نو نظر په موږ استعداد مسلک کې هغه. ولې که دا بخل کې هلته نو باید رواني مشکلات، یعنی په دې مانا چې انسان رواني مشکلات څوی اته باید روان پوهانو ته لاړ شي، زمینی ورته برابر شي. تاسو ویل شو چې دا رواني ریشه لري، ولې موږ په ټولنه کې مختلف اړخونه لري. اقتصادي زیاتره دي، رواني متوا برابر دي، موږ سره دي، ټولنی زمدار رقم دي. نو دلته موږ هر اړخ کولای شو چې وڅېړو، ولې پر خپلې وادو کې به کېدای شي چې رواني برخه دي.
مثلا څوک چې بخیلی کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته هغه ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو ویل چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي کنه، نو دا اول ستونزه یا اول مشکل ځان ته مواجه ده. یعنې چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي د رواني لحاظه په ده فشار راځي، دی اوقدمن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې د منځ ځي، یا د چېږي ټولنه چې په کور کې ډېر بد بخور کوي، دی څومره نارامه ده، فکر نه ده بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولینه اسیب ځان ته، بعد دیږي ټولنې ته رسېږي. وخت چې دا ځان ته ورسوي، نو واضح خو دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، په مرګ کورنۍ کې ده، په مرګ ټولنه کې دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه. یعنې هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، او هم کورنۍ دپاره، او هم په مجموع کې د هېواد دپاره دغه ستونزه.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، یو هغه سره څنګه راوي وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنی تداوي دا معنی چې هغه روان تداوي شي، پلار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنی هغه روان پوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره دغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي، د یو نفر نه بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک.
که یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلی کوي، هغه نیمګړتیاوې لري کنه، که هغه مرفوع شي کېدای شي د بخل او حسادت
استش او یو تعداد دسته چې امکان لري هغه راشي مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دوی به پوښتنه کنه مثلا کله یو د ته باستل ضرورت شاید ټول کور ورته برابر کړي مثلا یو خو لباس وړي شاید مور پلار ورته برابر یا مثلا یو خو موبایل وړي شاید ورته برابر شي اما کله یو خو موټر وړي لکه چې نور او دوی وګوري چې پلانه په موټر کې د وزت چاده یې ما او هغه د څه خو کول لري چې په یو ترای کور کې ما هغه مثلا څه خارج ته سفر کې وزت ترخاره نشم پلی داګه چې د پیسو ډګ دوه ما په جېب کې ورو پې نشته دا که څه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ دواړه دا به هغه کسانو سره چې ټوې چې تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلې په یو وار نه رسیدلې زمان نیولې وخت نیولې تلاش کړې د زحمت کړې دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ چې هغه په ځان مطمئن شي مو ته کې شي بعد دې دې اغه کوم مرحله په مرحله دغه د ارچیا وچې دي یا ضرورت چې دي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیر زیات مننه کوم کور ودان استاد ګران دوستانو دا د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرې
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
وګاوریدونکو سلام د کورونا په وخت په پکتیکا کې غنم ورکشل په کابل کې د تنفس ماشینونه او په نور ولایتو کې په خریداریو کې وهنې وشوي او هغه د سولې کیسه او دوه سره حکومت خو لا مې یادوي د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراورو
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي دا پین ولایت چارواکی غواړي چې د ولایت په لوی څلور لار کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي تیر ورځم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله لنیولو وروسته خوشې کړل او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر را کوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولې دي او هیڅ هم نور ته وایي خبر د ماسقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس اورلنډ او مخه ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم را چپه او ګونډې مال کړي د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې دا پین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه